په څو شیبو کې به فریده سیال د ځوان فکر خبرونه درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کی. خو تاغین مخ کې لنډ خبرونه په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د یو لسو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو دوه نوي مثبتې پیښې په تیرو دوو اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو شپک مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په تورخم کې د ډیورانت کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکي خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شو. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د ایالتي تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشل رادیو ته ویلي چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر ورکول شوی چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه هم خلاص کړي دي او پر دروازه به د مسافرو تګ راتګ ډېر ژر پیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشاش دافیر کاریان ډیګر وای د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له نوي رئیس افارس حدات زیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نوموړي پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دغه کتنه راغنده یاده کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر مالکیت او د ښځو په مشرۍ باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار ستاینه کوي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د څنګلوري بلګرود د سیمې یو ولسوالۍ نږدې په بشپړه توګه له اوسیدونکو خالی شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام کې مو ز فریده سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. پرون د اگست 12مه د اسوانانو نړیواله ورځ وه. ملګرو ملتونو دا ورځ ل کلیکونو تر پرمختګ پیاداری ودی ته د اسوانانو ډیجیټلی مسیرونو تر شوار لاندې لمانځلې ده. ملګرو ملتونو پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. خو په ټوله کې تاسې افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخ یاستئ؟ هغه کسان په ځانګړې توګه ځوانان چې په افغانستان د ننه دي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ او هغه افغان ځوانان چې په دې بریالي شوي چې له هېواده ووزي، په بهر کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د بیکاری نه رانیولې د ځوانانو تر هغو ستونزو چې د کورنۍ لخوا ورسره مخامخ دي، خپل ځوان نشي کولی هغه په یوازې ځان باندې حل کړي، پر دې مسایلو به خبرې کوو. تاسو کولی شئ اوریدونکو چې راشي د دې موضوع په تړاو باندې چې ستاسې په سیمه کې افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخامخ د پټولې کې ونده ستونزې د ځوانانو څه دي په افغانستان کې له بیکاری سربیره. نن نور باندې خبرې کوو. پروګرام کې را سره میلمانه شته دي د ښځو د حقونو فعاله نفیسه دانش، د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فدا الله، د خوندیتوب یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل باسط، او افغانستان را سره افغان ځوان نذیر آزاد دي. تاسو ټول ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلي. فکر کوم چې ملمانه را سره وصل دي. وربه شو فدا الله ته، تاسو پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلي. په پیل کې تاسو ته وایم تاسو له افغانستان بهر یاستئ، که د افغانستان ستونزو ته بیا به د افغانستان د نن یو ځوان نه پوښتنه وکړو. له افغانستان بهر د افغان ځوانانو اونده ستونزې څه دي؟
ډېره مننه اول تاسو او ستاسو ټولو کتونکو ته اوریدونکو ته سلامونه. که په مجموع کې ووایو د افغانستان بهر ځوانان زیات ستونزې لري. ولې غټ ستونزې چې تر ډېره یادونه کیږي هماغه د پردي کلچر تجربه کول دي، د هغې سره د ځان بلدول دي، په نورو هیوادونو کې د نورو ژبو پوهیدل دي، همدا ډول هلته هغه د خپل کوم مهارتونه او وړتیاوې چې د خپل هیواد څخه دوی راخیستي او راوړي دي، هغوی د هغوی وړتیاوو پر اساس دلته د دغو ځایونو د جاب مارکیټ یا د کار له مارکیټ سره یارول دغه په دې کې ستونزې دي. نو او بل د پاروایي اړخ کې که چېرته سړی خبره وکړي، عموما د مهاجرت او د فردیتوب احساس دی چې دا هم د ځوانانو سره په هغه ټولنیز او اروایي اړخ کې مل وي، نو دا هغه ستونزې دي چې تر ډېره یې تقریبا هر ځوان چې بهر ته راځي تجربه کوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فدولت استیو بیرته راوګرځم. نفیسه دانش هم راسره ده. اغلی دانش، تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. دیوی افغان ځوانې په توګه چې د افغانستان دننه ژوند کوي، تاسې راته وایاست په ټولو کې د ځوانانو کغه پیغلې دي کغه زلمی دي د افغانستان دننه له بیکارۍ سربیره نورې څه ستونزې دي په افغانستان کې؟
سلامونه ستړي مشي، سلامونه تاسو ته او ستاسو دروند میلمه ته او لیدونکو ته او ریتونکو ته هیله مند یم چې ټول به سره روغ جوړ اوسېږئ. معلومه خبره ده چې موږ بیکاری نه ستوره نیولي، موږ ګڼ شمېر ستونزو را نیولي استو چې د هغې څخه یو هم نننۍ نړۍ ده چې موږ ډېرو یعنی ډیجیټلي نړۍ ده او موږ ډېر پرمختګونو سره مخ یستو. تنه ښارونو باید موږ مثال ورنکړو، ښارونو کې کېدای شي ځوانان څه نه څه انټرنیټ او ځینې نور شیان ته لاسرسی ولري، ولې په کلیو لرو پرتو سیمو کې ډېرې ستونزې شته. دی اوس هم ځوانان صرف صرف په هغه دهقانه او په هغه کارونه چې ډیره فزیکی انرژي ته اړتیا لري اخته دي، او لا هم د ټکنالوژي او د هغې د استعمال او د هغې د فایدونه نه خبره دي. نه تنها دا ستونزې بلکې نورې ستونزې دي چې مثلا سوشل میډیا ته لاسرسی ده، که هغه سره موږ لاسرسی ولرو د ګڼ شمېر د نړۍ د ډیرو پرمختګونو نه خبرېږو او موږ کولی شو چې لا هم پرمختګ وکړو، خپله بیکاري، خپل ستونزې، خپل ډیپریشنونه او دا شیان ته ټول لري کو. ولی نننی ځوانان د دین لريواله لري، د انټرنیټ قیمتواله دی، د لارو خرابواله دی. کچره ځوانان یو بل سره تګ راتګ ولري، په د کلی باندې نه خارونو سره تګ راتګ ډیر ولري، هغه کولی شي بیا هم خپل ستونزې حل کړي. ولی نن سبا لارې هم زمون خراب دي په افغانستان کې، د نن نشي کولای چې هغه د نن رفتمت هم صحیح وکړو. نو ګڼ شمېر ستونزې دي چې موږ پکې راګیر چې د هغوی هغه سرکرده بیا بیکاری ده، چې دا ټول ستونزې له بیکارۍ نه هم راځي، ځکه چې بچیرته ځوان بیکاره اوسېږي نو هغه ډېرو ځایونو ته لاسرسی، مثلا تورستي ډله ده، د دې تر څنګ نشه یي موادو استعمال ده، ډیپریشن ده، د دې تر څنګ که چیرې یو ځوان بیکاره اوسېږي هغه یو پکیست انټرنیټ هم نشي فعالولی، او په افغانستان کې بیا دومره قیمت هم د انټرنیټ. نو دا هغه ګڼ شمېر دي ستونزې دي چې زموږ ځوانان ورسره په شمول زموږ
مننه. نفیسه جانې، که د نجونو د ستونزو په اړه هم راته ووایي، له زده کړو سربیره چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي، په کورونو کې له څه ډول دغه پیغلې نجونې په کورونو کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
فریده جان، زده کړو په اړه بار بار ما ویلی دی او بیا یې هم وایم، حضوري زده کړې خو به له هغې له موږ نه بند دي او نشو کولی چې هغې ته موږ لاسرسی ولرو. ولی افسوس خبره دا ده چې په کورونو دننه کې چې کله یوه پیغله غواړي، یوه ښځه غواړي انټرنیټ استعمال کړي، هغې ته هم په بره سترګه کتل کېږي. عجیبه دا ده چې یو نارینه کولی شي استعمال کړي انټرنیټ، هغې ته څوک ستونزه نه جوړوي. ولی کچیر یوه پیغله غواړي چې هغه د زده کړې لپاره هم استعمال کړي، نو دا خبره باید واضح وکړلی شو چې هغې ته هم ګڼ شمېر دلیلونه راوباسي او دا د استفادې لپاره تا ته انټرنیټ رامنځته شوی دی، دا د فساد یوه جاله ده. نه پوهېږم چې داسې خبرې چې هغه اصلا د منطق سره برابرې نه دي، اکثر پیغلی خو اولا انټرنیټ او موبایل د شیانو ته په افغانستان دننه کې هیڅ لاسرسی نه لري، ولی هغه پیغلی چې موبایل لري بیا هم ته استفاده د انټرنیټ نه نشي کولای. ګڼ شمېر ستونزې د دوی دادی، دوی اجازه د دوی نه لري چې انټرنیټ نه استفاده وکړي. وایي چې دا صرف د فساد لامل کیږي، د کې فساد خپریږي. دا هغه منفي فکرونه دي چې د نننۍ نړۍ سره سم نه دي. نننۍ نړۍ روانه په انټرنیټ ده، په سوشل میډیا ده، په ډیجیټل باندې دا، یعنی ټول خلک کولی شي چې په هغه کې آنلاین کاروبار وکړي. ولی افسوس افغانان صرف نښتې په هغه منفي نقاطو کې دي چې هغه خپل لاس کې ده. یو څوک کولی شي یو څه په منفي طرف باندې هم استعمال کړي، مثبت باندې هم استعمال کړي. زه درته یو واضح مثال درکوم. زما یوه ډېره خوږه ملګرې وه، مومن د نومېدله، هغې غوښتل چې آنلاین ادبیات ووایي، د خپل ژبې ادبیات غوښتل چې ووایي، ولی دې ته کورنۍ اجازه نه ورکوله چې حتی ادبیات هم په آنلاین ډول ووایي. هغې سره ما یوه مرسته دا وکړله، ملخې ته دا درسونه به زه تا ته درلیږم، ته یې تعقیبوه، ته یې لوله، ستا په ځای به زه ایډ اوسم په دغه کلاس کې. نو زه په هغه کلاس کې ایډ وم، هلته ما درس ورسره ویل. کله چې مومنده د امتحان وخت شو نو زه نږدې نه لاړم او هغې سره مې همکاري وکړه چې دا امتحان ورکړي زما د موبایل له لارې. هغه چې کله امتحان یې ورکړو، تاسې باور کوئ هماغه نجلۍ په لومړي مقام کې راغله، لومړی مقام یې لاسته راوړو. استعدادونه ډېر زیات دي، تاسې کورنۍ یې نه پرېږدي، زمونږ هغه افراطي نظریات یې نه پرېږدي. دغه ستونزې دي چې مونږ یې شاته پرېښي. ولی ځوانان ډېر با استعداده دي، ډېر کولی شي چې یو ځای ته ورسیږي، په نننۍ نړۍ کې هم کولی شي چې یو ځای ته ورسیږي. ولی دا زمونږ هغه کورنیو وروسته پاتې فکرونه دي چې مونږ نه پرېږدي چې مخکې لاړ شو.
یعنی په یو ډول باندې هغه فکر چې د یوې پیغلې یا د یو زلمي په اړه په کور کې موجود وي، د دې سبب کېږي چې دا غوی د پرمختګ مخه ډب کړی. کور ودان بیرته تاسو سره ګرځم. فداوله که تاسو سره شمه مخکې غلی دانش د انټرنیټ موضوع یاد کړه. له افغانستان بهر تاسو بهر ژوند کوئ او په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغان ځوانان څه قاچاقي او څه په قانوني لارو باندې اروپا او نور هیوادونو ته کډوال شول، لاړل. دوی دغه یو موضوع چې په افغانستان کې ستونزه چې دوی ورسره مخ ده، چې په افغانستان کې دوی چې کار نه پیدا کیږي، ځینې د امنیتي ستونزو له کبله وتل، دوی چې اوس بهر ته راغلي دي، د کار د نشتون مسله څومره د افغان ځوانانو حل شوې ده؟ بله
بهر کې د کار فرصتونه شته، خو ولې لکه مخکې چې ما په لومړیو خبرو کې وویل، یوه ستونزه دا ده چې تر ډېره د بهر هیوادونو کاري فرصتونه او هغه زده کړې هغه مهارتونه چې موږ د افغانستان رقم ته هیواد ترلاسه کړي دي، دا تر ډېره هغه دي متفاوت دي او یو لویه فاصله ده دغې ترمنځ. مثلا تر ډېره موږ په افغانستان کې په ټولنیزو علومو کې مخکې روان یو، په تیوریکي علومو کې مخکې روان یو. تر ډېره موږ مثلا د آی ټي برخې یا د ټکنالوژي له نړۍ سره هغه یو نابلد یو. او علت یې دغه دی چې په افغانستان کې د آی ټي یا د ټکنالوژي مارکیټ اصلا نشته، صفر کې هغه دی، ضرب دی. کله چې په یو هیواد کې د ټکنالوژۍ اړوند وظایف نه وي او د هغې مارکیټ نه وي، د ځوانانو لپاره اصلا هغه تشویق، هغه موټیویشن نه رامنځته کیږي. په همدې سبب ټولنیزو علومو ته مخه کوي، مثلا حقوق وایي، ادبیات وایي، شریعت وایي، دغه شیان وایي. کله چې دلته راشي، بهر ته راشي، مثلا د اروپا رقم ته یو هیوادونو ته، او یا مثلا د امریکا یا برېټانیا دغو ځایونو ته چې راشي، نو دا تر ډېره لکه مخکې چې خورکې یادونه وکړله، د ټکنالوژۍ او ډیجیټل نړۍ هغه ټولګې دي په اصطلاح، نو دلته هغه مهارتونه تر ډېره دلته د دغه ځای د ضرورتونو سره سمون یا رب تر ډېره نه خوري، او دا یو مشکل دی. نو کله چې دغه ځای کې د تا هغه مهارتونه چې چل کاله تا کار ورته کړی دی، مثلا ښوونځی دې لوستی، پوهنتون دې لوستی، ماسټري او دکترا دې کړی ده، او هغه تا ته هېڅ په درد نه خوري، یا د هغې اړوند کاري ساحه یا جاب مارکیټ ډېر محدود وي، نو ته مجبور یې چې یو څه له سره زده کړې، مثلا د دغه ځای په اصولو، د دغه ځای په معیار او سټنډرډ باندې مهارتونه حاصل کړې. د هغې څخه نیولې بیا اول د جبا او د غیر خورست بیا په یو برخه کې چې هغه لکه مخ یادونه وش پتر ډیر دلته جا مارکیټ د ټیکنالوژي روانه ده د آی ټی روانه ده د کمپیوټر ساينس روانه ده د ساينس روانه ده نو کله چې دغه مهارتونه ته بیرته هغه کویل وړوي تاسو تر 15 کلونو پورې وخت نیسي او ستونزه دلته ده چې دغه تجزوان راځي دا په دې معنی نه وي چې دا خپل انفرادي ځان مسؤل دی یا خپل خوبونه چې دی لري د هغه مسؤل دی دا په عین وخت کې د فامیل مسؤل دی د کورنۍ مسؤلیت دی ځکه هم دا ځوانانو چې په وطن کې ولته د فامیل لپاره هغه اقتصاد دی اخ په مخ به او دلته چراغ دلته هم مسؤل دی نو په عین وخت کې کورنۍ مسؤلیتونه او دغه ځای په سیستم باندې ځان بلدونه دا غڅ دی چې سړی دې ته نه پرېږدي چې دی په آرام زړه په سړو دماغ باندې کار وکړي دلته مهارتونه حاصل کړي او بیا یو 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 ښه وظیفه یو ښه کار یو ښه فرصت څخه استفاده وکړي نو مجبوریږي کله دغه ټول ستونزې په فکر کېږي دغه ټول ستونزې په نظر کې ونیسو نو سړی مجبوریږي چې هغه چارې هغه کارونه چې هغه دلته هغه ټیټ لیول خلک په مخ بیایي هغه ته باید د موږ ځوانانو هغه وکړي ملا وتړي
بندنه کورودان تاسو به بیرته راوګرځم فداوله اغلی دانش کې تاسو ته راشم 15 د اگست نږدې د یو څو ورځې بعد پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دریمه کلیزه ده او په دغه طالبانو پر اتاک سره افغان انجونی چې په کور کې ناستې دي خزیم لکاره پاتې شولې دوی په کورونه کې ناستېدلې اوس چې افغان خزی او افغان انجونی په کور ناستې تاسو ځینې ستونزې ته اشاره وکړه چې کورنۍ هم د دې ممانعت کې چې هاته پیغلنجلې ونش کوله یو ساده ټلیفون په لاس کې ولري تخه درې کلن محدودیتونه څونه د دې سبب شوې دي چې تخه فکر او انګیزه چې په کورنۍ کې لپخواوه چې دوی اجازه نه ورکوله چې انجلې دې هاته یو ساده ټلیفون وکاره یو د نړۍ سره د ځان سیال کې د زده کړې وکړي د مخې ته لاړه شي د دغه درې کلونو بندیزونو سره نور دغه انګیزه څومره قوي شوې دا فکر نور څومره قوي شوې دا ورسره
مانانا دوی ته خو یو بهانه ضرور و چې باید په افغانستان کې به دغه خزي دویم جنس ګڼل کېدو هغه ته مطلب دا سیو سنو حقوق نه ورکړ کېدل یعنی تر هغه سچو هغه نو ورسره ولی کورونا یو تا یو بهانه ضرور و چې باید دوی ته پیدا شي او داسې وسو شي اوس هغه فکرونه بيخي خپل اوج ته رسیدلی دي حیران دي ته يم چې هغه خلک چې دا 2018 نه لدی خوا طالبان شوی دي هغه خلک یادوم هغه ځوانان یادوم چې دغه خلکو سره یو ځای شوی دي هغه نو بیا یو بیل ډول فکر لري زه حیرانه بیا غي خلکو ته يم هغه ځوانان دي چې امدل ته تحصیل کړي دي امدل ته درس ویلې دي ولی علت شته علت دا دي چې همدو خلکو سره کار کوي همدو خلکو سره وظیفه برحاله لري فکر مکمل دمدو بشان شوی دي یعنی کچیر ته ورته وای چې انجلی تحصیل انجلی درس دا وای بالکل ضرور نه دا بالکل ضرور نه دا موبایل انټرنیټ دا شان خو بيخي ضرور نه دا سپی کوي یعنی هم عجبه درته وای مم دا چې لګیاي در سره دوی دا فکرونه بالکل تدشیوی دي کورنۍ کې اوس په افغانستان کې تاسو مطالعه کوي ځینې ځوانان به وي په ندرت سره ځوانان به وي چې داخل د افغانستان کې تنه حمایت کوي ولی اکثریت فکرونه همداسې شوی دي چې یعنی باید نه جلی موبایل ولري یعنی نه باید زده کړی وکړي او نه هم کار ته لاړ شي او نه هم خپل حقوقونه برخوردار اوسي کې دلته بیا
اغلی دانش دغه ډول فکرونه چې اوس ځوانانو سره پیدا شوی په دغه تیر او دریو کلونو کې کاغذ سرچینه هر څه ده څومره انجونی د دې واداره کړی دي چې دوی سخت انتخاب وکړي دغه دریو کلونو کې په څنګه توګه پیغله انجونی څومره واداره شوې دي چې بیا د خپل کورنۍ ترمنځ یاد د دې پرچې نوې ژوند پیل کړي واده کول ته مجبور شوې دي نور دسي څه د سي انتخاب ورسره وي چې هغه بیا وکړي او دغه سنز چې اوس را پیدا شوی په افغانستان کې د دې لپاره یو حل لار وټا کی ځان لپاره یا پیدا کړی د خپل
ډیر داسې ستونزې شته ډیر چې حتی ما په خپل سترګو لیدلې دي زما په چاپیریال کې دي زما په شاوخوا کې دي هغه انجونی چې په کور کې دومره قید شولې چې یو انجلۍ ده چې نو مې زنه شم متاسفانه اخیستلې ده هغه د ډیر مجبوریت نه یو ځوان انتخاب کو، هغه ځوان هم داسې یو ځوان و چې هغه د خپل ژوند نه دومره تنګه کړله چې یوه میاشت نامزادۍ نه وه شوې، دغې دواړه سره نه جوړېدل. بالاخره تفاهم په دې شو، هغه ځوان مبارک ورته وویل چې ته ماته 300,000 افغانۍ راکړه، زه به تا سره نامزادي فسخه کړم. هغه هم په داسې حالت کې به فسخه کړم، ته به ټولو ته وایي چې ما دې ته طلاق ورکړی دی، خرابې هم په ما کې وه، یعنی جلۍ دې ته مجبوره کړې وه. جلۍ ډېر سکوت اختیار کړ، یو ورځ یې ما ته زنګ ووهلو، ویل چې تا حقوق ویلي دي او ته په دې باندې پوهېږې، تر دې ډېره دمه دې ما سره زیاتره موضوعاتو کې مرسته کړې ده، ما داسې یو غلط ګام پورته کړ، زه اوس څه وکړم؟ ما ورته وویل دا ستا حق دی چې ته کله یو انسان سره خوشحاله ژوند نه شي تېرولی، فسخه یې کړه نامزدي دي. که چېرته جوړجاړی کولی شي، زه در سره ولاړه یم، کښېنئ دواړه سره جوړجاړی وکړئ. ولې ته په کوم حالاتو کې داسې مجبوره شوې؟ زه د کور له خوا نه مجبوره شوې وم، دې په خاطر چې کار هم نشته، تحصیل هم نشته، درس هم نشته، کور کې هر ورځ جار و جنجال په همدې وو چې د فلانۍ لور داسې شوله او د بستانۍ لور داسې شوله، ولې ته دلته ناسته یې؟ ته مثلا تا نه څه جوړ نه شول. وایي بالاخره تصمیم مې همدا شو چې همدا خلک راځي، ما ورته چې ور مې کړی. نو په دې سره چې کله زه د هلک سره اشنا شوم، د هلک بالکل ما پېژنده هم نه، چې کله زه سره اشنا شوم نو زه پوه شوم چې دا څنګه هلک ده، یعنی غیر اخلاقي انسان و، داسې یو انسان و چې هغې سره ژوند صحیح نه تېرېدو.
اغلی دانش، یعنی په ډول باندې دغه بندیزونه د دې سبب شوی دی چې پیغلې انجلۍ که په کور کې وي،
غلط ګامونه پورته شي، ډېر غلط ګامونه، داسې په زرهاو انجونې دي چې زه یې پېژنم له نږدې، غلط ګامونه دغې علتونو نه رابرسېره شوي دي او دوی پورته کړي دي. زه وایم چې ولې د خپل اولاد د ژوند سره تاسو لوبې وکړئ، په ځای د دې چې د پرمختګ لاره ورته برابره کړئ، په ځای د دې چې تاسو هغوی ته ووایئ چې واخله په دې کې څه پرمختګ کوي شي ویکه. هیڅ جلای په دې باندې زه باور یم چې موبایل نه کوم غلط استفاده نه کوي. افغانستان کې صرف مروجه ده چې موبایل د لاس کې واخلو، خامخا به یو حالت زنګ وهي وي دا وغه نه، بلکې ټیکنالوژي کار هم کولای شو، تجارت هم کولای شو، د دې تر څنګ مخې ته هم تللی شو، سوشل میډیا کې راتللی شو، خپل نظریات هم وړاندې کولای شو، د نور نظریات هم اخیستی شو. دا هغه څه دي چې مثبت تغییر کوي، مثبت تغییر په مونږ کې راولي، او د دې تر څنګ مونږ له نړۍ سره وصلوي، مونږ له نړۍ سره سیال کوي. مونږ باید په ځان کې وړتیا پیدا کړو چې له نړۍ سره
خبرې په دې برخه کې نورم ډېرې شته دي. خو دغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه چې کورنۍ ورپورې نښلي او بالاخره دا د دې سبب کېږي چې د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په ژوند کې ستونزې رامنځته شي، او دا ستونزې بالاخره هغه دې ته مجبوري چې غلط اقدامات وکړي او غلط انتخابونه وکړي. کور ودان، تاسو بیرته راوګرځم. فداوله، که تاسو راته ووایاست مخکې مو د مسؤلیتونو یادونه وکړه، که چېرته ځوان په افغانستان کې وي هم دغه مسؤلیتونه ډېر دي چې هغه به هم خپلې کورنۍ ته رسیدګي کوي او هم به زده کړه کوي، او ډېر ځوانان په دې سبب باندې چې اقتصادي ستونزې لري اړ شوي دي چې زده کړې پرېږدي، ځکه یا باید کار وکړي یا باید پیسې وګټي درس ووایي. اروپا کې هم تاسو دغه ستونزه یاده کړله، له کورنۍ نه علاوه یو څه چې بل په افغانستان کې دي، همدا چې هلک راغټېږي، انجلۍ راغټېږي. مخکې اغلی دانش هم اشاره وکړه چې انجلۍ خو په کور کې د کورنۍ ستونزو له وجې پرېکړه کوي چې واده وکړي. ځوانان ولې دغه مسؤلیت په ډېر کم عمر کې اخلي، یا په داسې عمر کې اخلي چې دوی زده کړې نیمکله وي یا د زده کړو په جریان کې وي، دغه مسؤلیتونه ولې دوی په دومره په ځان باندې باروي؟
تر ډېره د موږ هغه کلتور هم داغسې جوړ شوی دی چې مثلا ځوانان هغه که د نجونو خبره خو یاد شوله، هلکان کې دي هغوی د لرې راتلونکي یا لانګ ټرم ویژن یا فکر نه لري تر ډېره. مثلا واده یا نوی ژوند یو ډول مسؤلیت نه ګڼي، مثلا یو ډول د پاند انقلاب ګڼي. خو په داس حال کې چې د واده سره یا د نوي ژوند سره ستر مسؤلیتونه تړلي دي، او دا که چېرته یو څوک پوه وي چې مثلا د خپل ژوند ملګري ته د مسؤلیت شی دی، بیا په راتلونکي کې د اولادونو په مقابل کې مسؤلیت شی دی، که چېرته دغه ټولې برخې سړی هغه کړلی شي، کلکولیټ کړلی شي، په دې باندې فکر وکړلی شي، بیا پوهېږي، بیا یو ډول مسؤلیت احساسوي، او بیا دغه د دې واده پرېکړه چې په ناسم وخت کې په ناسم ځای کې کېږي، دغه یو څه شاته غورځوي. او هغه
شته دولا اساسي پان باندې چې ځوان خپل په دې برخه کې دا مشکل ځان ته جوړي خپل په دې فکر نه کوي چې کچري زوادو کوم مسولیت را باندې ډیریږي کورنۍ خو نه مجبورې اساسي پان
ولې نمخ کې ما یادونه وکړل چې تر ډیره دا کلتوري مسالې د کلچ کلتوري مسلې شي بیا د دې کورنۍ رول مثلا په افغانستان کې ودونه تر ډیره د کورنۍ ستونزو د حل لپاره خلک کوي مثلا یو توک د کور کې د اخلي او پخلي څوک نه لري مثلا وایي چې پلان ته به واده وکړو دغه د اخلي او پخلي یو څوک به پیدا شي نو دا کسې ډیره خبره شته او بیا مثلا د ماشومانو په زیګون کې هم د کورنۍ فشارونه د نظر نشي غورځولای کېدای مثلا ډیرې ځوانان یا انجونی مثلا نه غواړي یو خدای چې کم عمر کې واده یو سم دشوا بیا د واده څخه ورسته تر ډیره د ډیرو ځوانانو او د انجونو یا د جوړه خزه او خوان احتیاط تر ډیره په دې کې مونږ وی چې مثلا زه د ماشوم د زیګون لپاره یا د ما د راتلونکو ماشومان لپاره په دې پوزیشن کې یم که نه یم هغه پریکړه تر ډیره مثلا د خواخي او خسر او یا د فامیل د نورو غړو طرفه وي چې موږ مثلا د چا چې الکان نوی سړی نوی وای چې موږ باید زر سړی پیدا کړو د چا چې جونې نوی هغه جونې او یو مومن کله چې انسان تر ډیره د ټولنې زوی دی د مور او پلار زوی دومره نه دی نو چې ټولنه کې یو خبره په کوم شکل باندې مخکې روان شي بیا هغه جال څخه وتل یو 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 پردي او ټولنیز انقلاب واړي او متاسفانه دا انقلاب تر اوسه په مخ نه دی رامنځته شوی ولی په ګډ کار او 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 اما په هوی باندې دا حالت تر رسیدلی شو چې دا پریکړې پر اتلونکو کې سمي او 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 مختتانه وکړي
مننه کور ودان اغلی دانش که تاسی تراشو ما دا واده مسئلی نکور تیر شو پا دی برخی که تاسی دوارو یادوونو وکده شو هم کورنه فشار و هم زوانان دی مسئلی تا جدی پام نکی او اغا حساب کتاب چو باید دخپل جون پارا باندی و زوانو کری و پیغل وکری دا زین ستونزو لکبل دوی دا حساب کتاب هم سم نکی دا کورنه طرف نم فشارو نوی دوی غلط اقدامات کی و دا دی سبب کی گی چه زوان جون پس هم توگا باندی مختی و نسی کراشو دا کلیوالی و خاری زوانانو ترمنس توپیرونه یادونه کی گی چه دغا توپیرونه چه د ژوند په طریقه کې امکاناتو کې او کم خواله چې خارونی کلیوالو سیمو کې دی د دې سبب شوی دی چې د دې دواړو سیمو ترمنځ یو څه تفاوتونه د ځوانانو په وده کې او د ځوانانو په پرمختګ کې رامنځته شي تاسو څه فکر کوئ ولې د افغانستان د کلیوالو سیمو انجونې د ښاري انجونو نه یا د ښاري انجونې له کلیوالو انجونو نه متفاوتې دي او توپیرونه یې په څه دي او څنګه دغه توپیر له منځه وړل کېدلی شي ساسې پان
توپیرونه شته دی توپیرونه هم واضح دی چې په څه کې دي دا چې په ښار کې سهولت دی دا فکر لږ څه روشت کړی دا انجونې تحصیل درس پوهې دې ته لاسرسی پیدا کړی دا ولې متاسفانه په کلي کې دا څه نشته دی او هماغه وروسته پاتې فکرونه دي او بالاخره هغوی هماغې فکر سره رالوی شوي دي نو تفاوت حتما پکې شته نو کله چې دغه دواړه برخه سره مخ کیږي حتما د دوی په منځ کې فکری اختلافات شته دي او تفاوتونه شته دي حتی ځینې وخت ډېر کوچنۍ موضوعګانو ته هم په کلیو کې اهمیت ورکړ کیږي مثلا په امغه خاري لباس کې چې تکله کلی تلاش نو ډیر د شدیده انتقادونو سره مخ کیږي امغه ځوانانو له خانه مخ کیږي ځکه امتي فکر سره دوی رالوي شوی دي نو یوازینی حل لارې همدا د چې مخ کې هم او ته اشاره وکړه یو خورا چې زده کړې پوهه او ټکنالوژي ته لاسرسی پیدا شي بل دا چې له خار سره عرب تامت دي شي دا چې ځوانان سره وګوري سره آشنا شي د خاري او کلیوال انجونی د خار انجونی وګوري او الکانې د خار الکان وګوري د هغوی برخورد او بل اخره دوی سره په نورمال شکل باندې لږ څه وخت تیر کینو ان شاء الله چې د ستونزې حلېږي او د زده کړې په حق لا باید جدي اقدامات وشي چې پوهې طرف ته چې ځوان نسل لاړو نو هغوی خپله مثبت بدلون په یو ټولنه کې راوړلی شي. زه تاسو ته یو کوچنی مثال در کړم د ځوانانو د قوت او د ځوانانو د بدلون راوستلو په برخه کې. بنګلاديش موضوع ډیره سخته توده ده په دې وخت کې، خلک ډیر منفي فکر باندې غوتګوري. ولی زه وایم چې بنګلاديش یو ښه پیغام دی ځوانانو لپاره، ځکه د هغې حکومت ځوانانو تبدیل کړو. دا چې هغوی ته خپل حقونه نه ورکول، د هغوی دولت په میراثي شکل باندې پوهه او ناپوه ته نه کتل کېدل، ځوانانو دا تصمیم ونیول چې په هغه حکومت کې برخه واخلي او بالاخره حکومتي په خپله خوښه باندې کو. یعنی ځوانه طبقه هر څه کوي.
تاسو فکر کوئ اغلی دانش، تاسو فکر کوئ په افغانستان کې هم د اوس په میلیونونو نجونې له زده کړو پاتې دي؟ موږ تېره ورځ په پروګرام کې په همدې موضوع خبر وکړه، تاسو یادونه وکړه چې افغاني کورنۍ په دې کې ملامت دي. اوس عملا موږ وینو چې په افغانستان کې نیمه برخه د ټولنې له زده کړو کار نه پاتې ده، خو افغان ځوان پاړه باندې هیڅ غږ نه پورته کوي او بیا یادونه کوي چې ځینې محدودیتونه دي. فکر کوي دوی به وکولی شي داسې یو انقلاب رامنځته کړي چې هغوی هغه دیکتاتور حکومتونه چې دوی نه غواړي ورباندې واکمن اوسي هغه چپه کړي، هغوی چې د زده کړې د حق پوښتنه نه شي کولی؟
د ځوان قوي عزم، قوت او هغه اراده مهمه ده چې هغه لري. ځوان قوه په افغانستان کې زیاتره چې زګورم روشن فکر ده. مثلا که زنن سوشل میډیا ته لایف راغلی، هم داسې زمونږ دا ورور چې مونږ سره لایف دی، داسې ډېر ځوانان شته دی. که چیرې زه دا غږ درته کوم، که چیرې ځوانه طبقه دا عزم او اراده په هماغه ورځ وتړي چې او غواړي تغیرات راولي، دا به تغیرات راولي. دا چې 15 کلن حکومت یو طبقه لري کولی شي، نو 2 کلن حکومت د اصلاح لپاره غږ پورته کولی شي، ورته دی وایي چې دغه اصلاحات راوله. موږ په تېر حکومت کې هم په کلي کې مشکلات لرل، ولی دا مشکلات اوس هوج ته ورسېدل. اوس په ښارونو کې هم موږ د دې نقطو نه لرې یاستو، ښارونه هم تقریبا د کلي په شان شول. انټرنیټ او د شان تاسو راسته نه لري. ځوانې طبقې اراده مهمه ده، که چیرته اراده وکړي ولې نه هر څه تغیرولی شي. هغه
فکر کوي ولې په افغانستان کې اغلی دانش په بخنی سره نو فکر کوي ولې ځوان نسل په افغانستان کې دغه همت نه کوي، دا اراده نه کوي؟ تر شا یې علت څه ده؟ اقتصادي ستونزې، کورنۍ مسؤلیت؟
کورنۍ ستونزې هم شته دی، تر شا یې لږ څه ډار هم شته دی. فعلا خلک د ډار په حالت کې دي، ولی اوس هم 3 کاله تیر شول چې صرف غږونه کېږي، صرف دا وایي چې دغه کار دې وشي، دغه کار دې ونه شي. ځوانان لا هم چپ نه دي. په دې باندې موږ پوهیږو چې ځوانان لا هم خپل د غږ نه استفاده کوي، غلي پلانه دي، خو ډارونه شته دی. ولی نه دا چې ځوانان ټکول کېږي، ځوانان ډارول کېږي، کورنۍ د دې تر څنګ یریږي، کورنۍ هم په فشارونه راوړي په ځوانانو باندې. دا ستونزې شته دی، د ستونزو سربیره ولی تر اخره پورې نه کېږي چې تحمل وکړي، او څوک تر اخره پورې نه کېږي چې دغه حالات څوک وزغمي. حتماً اقدامات کېږي. دا چې نن ځوان د اصلاح لپاره غږ جګوي، سبا یې د تغیر لپاره هم غږ جګولی شي او اقدام کولی شي.
مننه کورودان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. فداوله، که تاسو ته راشم، تاسو راته وایي په افغانستان کې اغلی دانش یادونه وکړه چې نارینه لګیا دی دا ښځو سره، په ټوله کې د پیغلو سره په دې برخه کې ولاړ دی. او موږ وکتل کله چې په پانتونونو باندې بندیزونه ولګیدل، زلمی د پیغلو تر څنګ ولاړ و او هغه ځینې پانتونونو کې له دوی سره یوځای ازموینه هم ورنه کړه. خو په ټوله کې دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې موجودې دي، که هغه له اقتصاد نه راونیسو تر کورنیو ستونزو پورې او بیا تر زده کړو پورې، په دې برخه کې ولې افغان ځوانان پاتې راغلي دي، نه شي حل کولی؟
ډېر علتونه شته دي. ځینې علتونه یې دانش پور کې ذکر کړل، لکه تر ټولو غټ علت به په اوس وخت کې د حکومت له لوري د ځوانانو او یا ټوله کې د ولس سرکوب او د هغوی شکنجه او د هغوی په مختلفو طریقو ټوکول یاد کړو، چې دا یو ستر هغه دی ستونزه او علت دی. ځکه د کلتوري برخې نه که بیخي راووزو، اگر چې کلتوري لحاظ هم دغه خبره یعنی یو دلیل کېدلی شي چې مثلا تر ډیره ته چې یو شی ته د ارزښت په سترګه نه ګورې نو څنګه هغې ته بیا سړی مبارزه کولی شي. که ځوانان واقعا په دې باور لري چې نجونې یو ممکن ښځې د ټولنې نیمه قشر دی چې هغه هم په اقتصاد کې هم په نورو برخو کې نیمه ونډه او مهم رول لوبولی شي، کله چې دې ته یو څوک ژمن نه وي بیا هغه څنګه مبارزه د هغوی حقوقو ته وکړلی شي. ولې دغه ستونزه په هغه کچه کې نه ده چې بیخي توره تیاره ده څوک د نجونو او د ښځو د تعلیم په ارزښت او په دغو شیانو نه پوهېږي. تر ډېره د حکومت دیکتاتورانه چلند دی چې په دې کې ځوانان بیرول شوي دي او ویریږي په هیواد کې. دننه خو فعلا هیڅوک دغه جرأت نشي کولی، یعنی که څوک دا جرأت کوي او غږ پورته کوي دوهمه ورځ د ستونزو سره مخامخ دي، د امنیتي ستونزو سره وګواښلی کېږي. او په بهر کې ځوانان اخته دي د نجونو د تعلیم لپاره، د دوی سره د همکارۍ لپاره د خپلو وس مطابق لاریونونه هم کوي، په سوشل میډیا کې هم اخته دي کمپاینونه چلوي، ولې کافي نه دي. خو تر ډېره اساسي ستونزه دغه ده چې په افغانستان کې که په تاریخي لحاظ هم وګورو، افغانستان کې انقلابونه یا بدلونونه چې تر ډېره راغلي دي د ولس اراده ډېره پکې کمه ده. یعنی همیشه د بهرنیانو ته منتظر و چې هغوی یو څه وکړي، د هغوی طرفه مثلا موږ رهبري شو، خپل رهبر خپل یو ګډ نارېټیو یا روایت په دې کې موږ بدبختانه چې پاتې راغلی یو، کله چې سړی یو ګډ روایت ونشي لرلی بیا مشکله ده چې په هوایي یو څو خبرو باندې څوک راټول کړي.
یعنی په ټوله کې داسې یو څه د افغان ځوانانو ترمنځ نشته ده چې دور باندې راټول شي او هغه شعار کې دغې لپاره مبارزه وکړي. کور ودان ته سبیر ته راګرځم، زموږ بل میلمه هم موږ سره وصل شوی دی چې د خوندیتابه یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل واسط دی. ښاغلی واسط، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ. د پروګرام په پیل کې میلمنو د په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ټیکنالوژي ته یا په ټوله کې انټرنیټ ته لاسرسی نشته او ستونزې دي، او په مقابل کې یو څه فرهنګي ستونزې هم په ځانګړې توګه د نجونو په وړاندې باندې شته ده چې کورنۍ اجازه نه ورکوي یا ماده نه دي چې افغان نجونې وکولای شي ټلیفون په ازادانه توګه، او هغه څنګه چې د افغانستان بهر په نور نړۍ کې خلک په ځانګړې توګه نجونې ټلیفونونه کاروي، انټرنیټ کاروي یا ټیکنالوژي ته لاسرسی لري، دوی د فرهنګي ستونزو په وجه باندې ورته لاسرسی نه لري. په ټوله کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ او په یو ښځې کې مو په یو نړیوال شرکت کې مو دنده هم پیدا کړې ده، ویل کېږي چې په افغانستان کې په دې برخه کې زده کړې ډېرې په ټیټه سطح کې دي. تاسو څه فکر کوئ افغانستان اوس د ټیکنالوژۍ په لحاظ باندې چیرته ده، افغان ځوانان چیرته دي، او دې برخې ته څنګه افغان ځوانان ورشي؟
سلام، ډېره زیاته مننه آباد سیمه منو ته، سلام تاسو ته، سلام او ټول هغه هیوادوالو ته سلام چې ما غوړي. اختیام دا یو چیلنج دی، کله خبره مونږ په دوه برخو تقسیم کړو، یو د نجونو کنکشن یا تړاو د ټکنالوژي سره. له دې رژیم مخکې جمهوریت دوره کې هغه ډېر عادي شوی او ډېر خلکو دا قبول کړی وه چې ټکنالوژي د فساد لاره نه ده، ټکنالوژي د بلارې لاره نه ده، بلکې دا یو فیلډ دی او دې څخه مثبته استفاده هم کېدلی شي. متاسفانه اوسنۍ کومه اداره چې دا واقعا عادي تعلیمات نه پرېږدي، عصري تعلیم نه پرېږدي، مکاتب نه پرېږدي، نو په ټکنالوژي بس فوکس وکړي. زما یاد دي زمونږ یو کمپنۍ وه د سافټویر په جلال آباد کې، مونږ تقریبا 23 خویندې وې چې هغه مو په ویب ټکنالوژیز کې روزلې، مختلف پوهنتونونه ول، د ننګرهار پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه ول، د خراسان یو شخصي پوهنتون دی په جلال آباد کې لاغې څخه وي. او موږ شعار دا و چې خویندې نور په کور کې د لاسي اوبدلو څخه بېغمه شي، دوی یو کمپیوټر یو سیټ اپ دی ولري او فریلانسنګ دی وکړي، ویب ډیولپمنټ دی وکړي، ډیزاینینګ دی وکړي، او خپل کار دی په نړۍ باندې خرڅ کی سیستمونه دی جوړ کی پرته لدې چې کم ادارې ته ورشي پرته لدې چې کم غلط سو واقع شي ټولنیز فشار او دې ته ورته نور خبرې واقع شو کولای شو چې د کور څخه کار وکړي او همدارنګه په دفاترو کې هم ډېر پیدا سره کار کولای شو او دا پروسه ډېره ښه روانه وه طبي ده یو چینجز چې دی یو تبدیل چې دی یو وخت غواړي او دغه شل کلن مزل کې تر ډېره دا کار شو او په تاسو سره باندې هم په چې دغه درې کلن مزل کې چې د آخري 2021 15 څخه هم درلودلو دا کار د شلو کالو مزل یې راښکته کړ اوس هم خویندې شته دی چې دا تم یې شته دی چې ټکنالوژي کې کار وکړي او ډېر بااستعداده خویندې شته دی زه خپله یې پېژنم زمونږ شاګردانو کې ول نړیوالو ادارو سره کار کوو او حتی زه بعضې خویندې پېژنم چې کابل کې د نړیوالو ادارو سره په ټکنالوژي برخه کې کار کوي خو له کوره یې کار کوي او په خویندو باندې به څه کورونه روان دي د هغو په معاش باندې نو دا مسله واقعا فرهنګي لحاظ نه سخته وه او په لویه کې دغه مزل شروع شوی و او ټولنې دا قبلوله که تاسې په تېر نظام کې شروعاتو کې سټاتسټکس وګورئ او بیا په اواخرو کې وګورئ چې څومره نجونو تعلیم ته لاسرسی کوو او څومره خلک تعلیم ته تلل نو دا ډېر متفاوت عادت دي او اوس یې وګورئ نو بدبختي دا ده دغه ملګري لږ مخکې هم اشاره ورته وکړله چې شته نظام کې کم ریسټرکشنز کم محدودیتونه چې دي دا د ډېرو بدبختیو لامل کیږي
او په ټوله کې د خویندو له برخې کې ووزو ځوانانو په اړه ته وایست په افغانستان کې څومره ځوانان په دې برخه کې دي آیا د دې امکان شته ځکه چې الکان خو کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي دوی لکه څنګه چې اړتیا ده د نړۍ بازار تقاضا ده په دې برخه کې وروزل شي او هغه څه چې د افغانستان په اړه باندې که منظور زموږ د ژبو په اړه باندې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسنیو کې یا په ټوله کې په انټرنیټ کې شتون لري دا په هغه ډول چې افغانان غواړي په دې انټرنیټ کې اوسي په دې نړۍ کې اوسي هغه منعکس کړي
متاسفانه موږ اوسنی کوم سیستم چې دی د هغې لور داسې نه ده چې ځوانان دې برخې ته تشویق شي زه په مثال سره عادت سره درته وایم بیا هم درته وایم تاسې د ننګرهار کمپیوټر ساینس د کابل کمپیوټر ساینس محصلین وګورئ چې تعداد یې څومره و په ننګرهار کې ما مخکې یادونه وکړه د خراسان شخصي پوهنتون وکړله په تېر نظام او آخرو کې یوازې د کمپیوټر ساینس تر 1200 شاګردان وو چې اوس نظام کې 350 دي چې دا ډېر د خفګان ځای دی په بدل کې بیا هغه چا چې ډېر ابتدایي دیني زده کړې کړې وي او ډېر کم کوچنی ذهن لري هغو ته د ماسټرۍ ډګري ورکول کېږي نو دا په عموم کې دغه ډایرکشن د نظام پورې اړه لري چې که چېرې ته نسل دې ته تشویقوي چې هغه ټکنالوژي زده کړي او هیواد لپاره کار وکړي نو یا بیا نتیجه ورکوي خو که ته چېرته نسل دې ته تشویقوي او هغه نسل ته ډېر وخت ورکوي چې هغه یوازې دیني زده کړې کړي دي او ډېر محدود فکر لري نو طبیعي ده چې هغه نسل هم هماغه طرف ته مزل شروع کوي ما درته مثال ویل چې د یو کمپیوټر ساینس پوهنځي تعداد له 1200 څخه 300 تر اخته کېدل په دغه یوشتمه پیړۍ کې یو لوی غمیزه ده او واقعا ډېر دردونکی ده د ټکنالوژي په دنیا کې
په بخښنه سره چې تاسو خبره مقطع کوم دغه ډول تنازل چې افغان ځوانان له ټکنالوژي لري کیږي او دا په داسې حال کې ده چې حتی ملګري ملتونه سږ کال د ځوان ورځ د ټکنالوژي تر عنوان لاندې لمانځي څه فکر کوي څومره نور دغه کار په افغانستان کې کاري فرصتونه د ځوانانو په وړاندې باندې کموي که دوی ونه شي کولی هغه ټکنالوژي چې نړۍ ورسره ورځ په ورځ ځان عیاروي او پرمختګ کوي دوی نه به نور کاري فرصتونه واخلي
متاسفانه هم داسې دا یو خو تاسو ته پته ده چې کله دا تغییر راغی زمونږ ډېر زیات کاري قوتونه بیرون ووتل امریکا او اروپا او آسټرالیا او یو کې ته او څه چې لږ ډېر پاتې دي او هغه دومره نه دي چې د شته نظام ټکنالوژیکي اړتیاوې پوره کړي خو بیا هم هغو پروا نه کوي هغه وایي که کاری فرصت لمنځ جوړیږي لمنځ دي بس منګ دیو نظام دی چلیږي د تشارات کار کوو ضرورت مو خدای دی راولي هغه زما په اصول او چوي کار کوي زور سره ما د ټکنالوژي د انجینر په هیڅ ما په سلور مجلسونو کې درې سلور دفعه دا سه بده د الفاظ اوریدل چې د وجدان خپل خجالت او مزګه او زما خبره نه پیدا نو زبیا ما خپل خبره تر اعظم چې کله دی هغه لیدلور دی داسې خوشنۍ وي چې دې پروا نه ساتي چې ملت دې کاري فرصت لاسه ورکي یا ترلاسه کړي یا د ملت خپل کار کوي نو بیا خو آسانه ده چې ټکنالوژي ته بغل ته کېږدي هېڅ پروا یې ونه کړي او دا به بیرته درد کړي یو څو کلونو کې چې دو څومره زیات ټکنالوژي ته ضرورت لري دغسې په نړیوال سټیج کې چې ته د ځوانانو حالت وګورې ټکنالوژي ایڈوانس کېږي ځوانان اپډیټ کېږي ټکنالوژي ایڈوانس کېږي ځوانان اپډیټ کېږي او په مقابل کې موږ ځوانان چې زه دغه د ځوانانو ورځ د افغانانو لپاره نه بولم د افغان ځوانانو لپاره په دې ترتیب په دې معنی چې متاسفانه موږ د نړۍ له ځوانانو څخه ډیر شاته روان یو او نور خلکېږو شاته او ودرول کېږو چې بس همدغلته ودرېږي پرې چې نړۍ مخته لاړه شي نو زه دا ورځ او چې نړیوالو دا پریکړه کړې ده ټکنالوژي لپاره وټاکي بدبختانه د بنانو ځوانانو لپاره دا ورځ نه ده د ځوانانو او ځکه سلاګانې هم د ټکنالوژي د موږ په اړه کې ډېر شاته پاتې یو او څو ورته پام هم نه کوي
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم اخلي دانش ک تاسو ته راشم تاسو د زین ستونزې اته ونه وکړه د پسنګړې توګه د پیغلو نجونو په اړه باندې چې دوی په کورنۍ کې ورسره مخ وي او ټولنې کې ورسره مخامخ دي ساسی په فکر باندې په اوسنیو شرایطو کې یو پیغله چې په افغانستان کې وي یا افغانستانه بهر وي ساسی په فکر څه کولای شي چې هم هغه ټولنیز ستونزو سره کوم مبارزه کولای شي د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري په څنګه کورنۍ څنګه راضي کولای شي چې د دې ملاتړو کې ترڅو د غنجلۍ وکولای شي په یوازې ځان خپل ستونزې حل کړي
سخت کار دے سخت مزل دے دے انجلے پارا یعنی یو ستڑی کی دون کے کار دے هغه مزل چې ما خپل تای کړی دی د یو افغان انجلۍ د زړه نه راسم چې هغه به څنګه خپل کورنۍ راضي کوي څنګه به خپل اطراف راضي کوي څنګه به د خلکو د خبرو سره مخ کیږي او څه ستونزې بګاري افغانستان کې دا یو ډیر سخت کار دی زه خپله د دغه مزلونو نه تیره شوی یم او دا مزلونه مې لیدلی دي او په بریالی شوی یم بلاخره یوه کورنۍ مې کړې ده چې خپل پلارګنۍ البته دې ته راضي کړم چې تحصیل او درس او پوهه او ټکنالوژي غلط سنه ده ولی متاسفانه اوس هم په دې ستونزو کې راګیر یم هغه ځای چې زه واده یم هغه له دې فکر سره سم نه دي د دې سره جوړ جاړې نه لري بلکې زما خاون تنا خاون ته مې ډېر سخت احترام لرم زما خاون زما حمایتګر دی هغه زما له فکر سره سم دی ولی نور کورنۍ لدی ستونزو حتی زه ورسره مخ یم نو پاتې هغه نجونې دي چې هغوی څه ته لاسرسی نه لري هغوی څنګه کورنۍ راضي کړي دا ډیر یو سخت کار دی افغانستان کې داسې یو فکر دی چې هغه نرم فکر نه دی چې په الفاظو باندې پوه کړي په فکردارو باندې پوه کړي افغانستان کې سخت مجاز خلک دي که چېرته الفاظ ورسره کاروي تا سره فزیکي شخړه هم حدا کوي یعنی یو سخت مزل دی ډیر وخت ته ضرورت لري ډیر زیات کار ته ضرورت لري د ټولنی اصلاح ته ضرورت لري دولت لخوا نه حمایت ته ضرورت لري دولت لخوا نه اجباري پلانونو ته ضرورت لري چې باید دولت لخوا نه اجباري پلانونه
تایش کړي په دې برخه کې اوس دولت په یو ډول باندې دی چې ملاتړو کې یو ډول بندیزونه وځ کوي څه فکر کوي چې په دغه وخت کې یو افغان پیغله څه وکړي او څومره صبر ورته کول پکار دی
یو ازي صبر دی مېلي هر پیډه ته ما پیغام دی چې ستونزه زه هم لرم ستونزه تاسو صبر صرف دومره حوصله ما ویلي چې مبارزه وکړي خپل حقوقونو ته مل هر لارې ادامه ورکړم خپل حقوق ته ادامه ورکوم شاته نه پاتې کیږم کوم یم کو که کوم حل لار سر کول دی انجلی تا په حالات کې نور سب مون یعنی زبر ټولنه کې خو موږ حسم تل شوي نور څوک کولی نه شو، یوازې کوښښ کولی شو. او زه ورته وایم زده کړې مو داخل د کور کې ادامه ورکړئ. که څوک موبایل ته لاسرسی لري موبایل لایې مو زده کړو ته ادامه ورکړئ. داسې مکې نه، او د دې تر څنګ چېرته موبایل نه لري هغه کسان چې ستاسو راغ کې زده کړو په پوهه باندې پوهېږي هغې څخه زده کړې وکړئ. یعنې په یو تاریخي کې ځان مه پرېږدئ. الله هرې لارې چې وي دغه کوښښ مو ادامه ورکړئ، اطراف مو پوه کړئ، او بیا هم کوشش وکړئ.
مننه کور ودان په دې رسېو کې مو غږ ډېر قط وصل شو. رازم تاسو ته فدا الله که تاسو ته وایست کډوالي له هیواد وتل اقتصادي ستونزې او کلتوري محدودیتونه دا یوازې نجونو ته ورتر غاړه نه دي په افغانستان کې. تاسو یادونه وکړه چې زلمی هم افغانستان کې دغه ستونزو سره مخ دي، او تر ټولو ستونزمن کار دا دی چې دوی باندې د کورنۍ مسؤلیت هم په ځینو برخو کې ډېر زیات وي. ستاسې په آن باندې افغان زلمی ته چې د افغانستان دننه دی څه کول پکار دی، او هغه چې وطن پریښی بهر ژوند کوي او دلته هم د کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړه دی او مسافري هم ورسره کوي، څه کول پکار دي تر څو دوی وکولی شي هم هیواد ته کار وکړي او هم ځان یوځای ته ورسي؟
یو شی باید په پام کې ولرو او هېره نه کړو چې د افغانستان رژیمونه یا د افغانستان حالات دا هیڅ وخت ثابت نه دي. یعنې دا په د تیرو سلو کالونو نظامونه حساب کو، یعنی په هغه اوسط ډول 15 کاله وخت لري دا ټول. نو دا په دې چې مثلا په افغانستان کې ټولنیزه وضعیت او تعلیمي وضعیت دا ټول د حکومتونو د عدلونو بدلون سره بدلیږي ورا بدلیږي. یعنی په نورو هیوادونو کې وګورو، یو هیواد کې که تغییر هم راځي، یو نظام څخه بل نظام راځي، هغه حداقل تعلیمي کچه یا تعلیمي وضعیت یو مغسې ثابت وي، هغه روان وي، نصابونه نه تغییرېږي، کاري فرصتونه یا اضافه کېږي یا کمیږي. خو په ټوله کې دغسې انقلاب نه پکې راځي چې یو مهارت نن کار دی او سبا ته دغه مهارت بیخي بے فائدې دی او هیڅ کار نه دی په یو ځای کې. نو ځوانانو ته پکار دا ده چې اوږد فکر ولري، مثلا راتلونکو 5 لسو کالونو لپاره ځان جوړ کړي، ځان آماده کړي. یعنې دا واقعا سخت دی، ټول مسؤلیتونه، ټول ستونزې، ټولنیزې او ملي کچه دغه ټول ستونزې شته په وطن کې. ځوانانو ته پکار دي چې خپلو زده کړو ته تر د امکان تر حده پورې زده کړو ته د پای ټکی کې نه ږدي. یعنې په دې باندې ځان ته هیله وبښي چې مثلا دغه ورځ که نن توره ده، سبا ته یو رڼا راتللی شي، لس کاله بعد، 15 کاله بعد یو څه کیدلی شي. نو دغسې په بهر کې ځوانانو ته هم دغسې پکار ده چې د راتلونکي لپاره ځان اماده کړي. بیا د افغانستان رقم ته ټولنه چې تر ډېره افغانستان 3% تقریبا نفوس ځوان دی، د 18 تر 15 کالونو دغه تر منځ ده. نو په دې کې تر ډېره، یعنې د 13 کالونو راهیسې تقریبا 8 میلیونه کسان چې اکثریت ځوانان دي، دا مهاجر شوي. نو تر ډېره که په وطن کې ځوانان زده کړې کوي، ځوانان خواري کوي، تر ډېره د په هغه معیار ځانونو ته کوشش وکړي چې په نوره نړۍ کې د منلو وړ دي او په نوره نړۍ کې کار راتللی شي. او بل د ځوانانو ترمنځ دغه دوو جبهو ترمنځ کوو، یو دغه ډایاسپورا بهر ځوانان او بل په وطن کې دننه، د دغو ترمنځ هماهنګي او ګډ کار ډېر مهم دی، یو له بل سره همکاري ډېره مهمه ده. مثلا بهر کې ځوانان کولی شي وطن کې یو نه یو شکل باندې دوی سپورټ کړي، یو نه یو شکل باندې دوی ته مختلف ایډیاوې د دغه ځاینه چې څه زده کوي دغه ایډیاوې دوی ته ورسوي، چې په یو شکل باندې دوی هلته استفاده ترې وکړي او مالی سپورټ کړي، یو نه یو ډول خپل ملګري انډیوالان سپورټ کړي، تر څو حد اقل دوی یو نسبي
فدول لاند را ته وایا د مسؤلیتونو په برخه کې، په ځانګړي توګه د واده د تصمیم په برخه کې ځوانانو زلمیو ته چې حداقل په افغانستان کې دوی یو څه واک لري په کورنیو کې، څومره ضرور ده چې دا تصمیم په وخت ونیسي او مخکې له دې نه چې لا یې زده کړې نوي تکمیل کړي دغه ډول اقدامات کول او مسؤلیت اخیستل څومره د دوی راتلونکي ته ضرر کوي؟ لنډو کې ووایه چې دغه ته ورشو باسط سات.
یو کلی قاعده نشته دغه لپاره، ځکه هر کورنۍ تقریبا یو بیل وضعیت لري. اقتصادي وضعیت په دې کې مهم دی چې دوی اقتصادي وضعیت څنګه دی. تعلیمي کچا او تعلیمی پروسه دغه پکې مهم ده. که یو ځوان مثلا عمر مناسب وي او تعلیم یې یو څه مخکې وړی وي، اقتصاد ښه وي، کار د واده وکړي ښه ده، او که دغسې هغه بې یعنی په دغې پوزیشن کې نه وي، بیا د دغو شیانو لپاره واده ته د یو مسؤلیت په سترګه وګوري. واده ته د پکار یعنی یو خپلې مېرمنې ته د ماشومانو د یو سرچینې یا د په دې شکل په دې سترګه دې نه ګوري، او خپلو راتلونکو ماشومانو ته دیم په دې فکر کې نه کېږي چې زه دومره ژر واده وکړم، ماشومان دغه به رالوی شي، دغه باندې به بیا د ما لاس آزاد وي، ما سره به همکاري کوي. ځکه دا ټول مسؤلیت دی.
مننه کور ودان ژوندی اوسي فدا الله چې پروګرام کې در سره ګډون وکړه. باسط صاحب، تاسې تر اعظم په افغانستان کې د اوسنی اثر سره سم زده کړې چې اړتیا دي نه ترسره کیږي، ځوانان هم نشي کولای نړیوال بازار ته لاسرسی پیدا کړي، او د ټکنالوژي برخې ته د خلکو محدود لاسرسی محدود شوی دی په ځانګړې توګه د ځوانانو. دوی څه وکړي چې وکولای شي که نړیوال بازار ته دخل دوی نشي تللی، کار نشي پیدا کولای، دومره ډېر شاته پاتې نشي چې نړۍ بیخي دا ځوانان هیر کړي، ا دې اقل څه کیدلی شي؟
واقعا نړیوال بازار ته هم د لار موندلو طریقې شته دی. ځوانان لږ ډېر کوشش وکړي په ټکنالوژي کې، البته زه خبره کېږم، بعضې د ټکنالوژي سرټیفیکیشن دي، بعضې سټنډرډونه دي چې هغه زده کړې وکړي. موږ ډېر مختلف ډپارټمنټونه لرو، نیټورک د سیکورټي ده، ډیولپمنټ ده، کلاود ته په دې برخه کې کدو سرټیفیکیشن وکړي، کلاودي را باندې لپاره اپلیکیشن وکړي، دوته مفت وړیا زده کړې پرووایډ کوي. همدارنګه یې منګی تاسو په خوانه د اترا رئیس شو انصاری صاحب، هغه داسې یو برنامه تیار کړی چې دغه ساده ځوانان زده کړو لري پاتې نشي، هغه لپاره سرټیفیکیشن وړیا زده کړې ورکوي. یوټیوب شته ده، او کنه یو افغانستان کې انټرنیټ کنټرول نه لري، تورنټ شته، لاغې څخه ډېر کک ماټیریال جوړ ډاونلوډ کولای شي. زده کړې دی وکړي، نړیوال مارکیټ په امریکا، یو کې او دې ځینو ته اپلای کول او کمپټیشن ډېر ټاف دی، خو دوی کولای شي چې یو حیوانات په اروپا کې ټارګټ کړي. مثال په ډول زه په جرمني کې یم، دوی د تخنیکی زده کړو ترڅنګ کم چې اسانه کار نه دی، ځان باید ورسې کوشش وغواړي د جرمنی ژبه هم زده کړی. زه د غلطه کم وخت کې راغلم، ما سره تقریبا شپږو د ایران څخه ځوانان راغلي دي چې هغه د تخنیکی زده کړو ترڅنګ د جرمنی ژبه تر بي 2 لیول پورې زده کړی ده، او د تخنیکی علم سره ډایرکټ دو خنجروي ورکي او سهوله سره راوړي، له هند څخه راوړي، له پاکستان څخه راوړي. خو هغه خلک خپل ګیپ پیژني، خپل ورتیاوي هم پیژني، او بیا لږ کوشش کوي او د مربوطه هیواد ژبه زده کوي. دلته د ټکنالوژي برخه کې ځوانانو ته ډېر زیات اړتیا ده. له دواله کوپورته ځوانان اوس جرمني ضرورت لري په ټکنالوژي کې، او همدارنګه په اروپا کې نور ډېر هیوادونه. خو د مربوطه هیواد هغه کومه رسمي ژبه چې هغه باید زده کړی شي، او ترڅنګ یې تخنیکي علم وي. نو تخنیکي علم لپاره ځوانانو ته هغه لږ څه ناڅه کمپونتونونه چې دي او کمپونزي چې پاتې دي په افغانستان کې سخته ده زده کړه، خو که چېرته کوشش وکړي انشاءالله چې ممکن ده، او تر څنګ ژبه د مربوطه هیواد ته کې لکه جرمني، نو کېدلی شي نړیوال مارکیټ هم لاسرسی پیدا کړي. او زده کړې هر وخت فائده کوي، پښتنه ځان کې هم دوته ضرورت شته ده. هغه پسې دې نه ګرځي چې بل څوک ډېرې پیسې اخلي او نه یې ډیزرو کوي، او زه یې کم اخلم. تجربه به ورته وشي او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کولی.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسي له تاسو ټولو قدرمنو د ښځو د حقونو فعاله نفیسې دانش د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فداالله، د خوندیتابه یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل باسط، له تاسو درې وړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې مو د افغان ځوانانو د ستونزو په اړه باندې چې ملګرو ملتونو پرون د اګست 12 د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم باندې په ټکنالوژي پروژه کې د ځوانانو د نوښتونو او پرمختګ په اړه باندې د غورز منځلې و موږ سره مو د افغان ځوانانو د ستونزو پر حل خبرې اترې وکړي. په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. په درې خبرونه کې چې نظر صاحب ستاسي کوربه دی ورسره پاتې شئ. د خبرونه مور سره واورئ تر بل پروګرام. ښې چارې، ښه وخت ولرئ.